په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې تاسو د ازادي رادیو څخه د دې محل د وروستۍ پښتو خبري مجلې اوریدونکي یاست. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي وسلوال طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په ازادانه توګه تګ راتګ او فعالیت کوي، خو حکومت په وړاندې اقدام نه کوي. د غرس په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د بودیجې د تمویل په صورت کې به تر راتلونکو 15 کلونو پورې وارداتي برښنا ته د دغه هیواد ضرورت 50% رقم سي. د هر څه وروسته خو پیل په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې په تورخم کې د راپورته شوي کړکېچ اړوند ډیورند کرښې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو نتیجه له خلکو سره شریکه کړي. یوه ځوان افغان هلمند الکوزي په چک جمهوریت کې په خپل وزن کې د سکو وهلو اتلولي وګټله. روسیه وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره به په سوریه کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د ښه کولو لپاره موافقې ته رسېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې په تورخم کې د راپورته شوي کړکېچ اړوند ډیورند کرښې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو نتیجه له خلکو سره شریکه کړي. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې حکومت به له پاکستان سره د ډیورند کرښې په اړه هیڅ ډول معامله ونه کړي.
د تورخم په دروازه یا د ډیورنډ کرخه معامله وکړي. هر چا سره خپل خپل احساس، د ټولو احساس د قدر وړ ده.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ډیرو غړو ټینګار وکړ چې حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل بهرنۍ سیاست روښانه کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې سبا دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په تورخم کې د راپورته شوې لانجې په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. په تورخم کې وروستۍ لانجه هم د پاکستان له لوري د نوې دروازې د جوړولو پر سر راپورته شوې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د درویش داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تېره شپه په دغو بریدونو کې د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې د داعش د وسلوالو په تنځایونه په نښه شوي وو. د امنیتي پیښو په ترڅ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو د پوځي مسؤول قاري محمد ظاهر د نیول کېدو د خبر ترڅنګ د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د قاري علي په نوم د طالبانو د یوه قومندان او د هغه د وو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. په یو بل خبر کې بیا د کندهار چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان ځواکونو په حمله کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه ځوان افغان سکوهونکی په چک جمهوریت کې په خپل وزن کې د سکوهلو اتلولي وګټله. هلمند الکوزي پرون چکی اتل یېژي یا روشته په نهو راوندونو کې ماتې ورکړه او په 6.5 کیلوګرامه وزن کې د چک جمهوریت د بوکس اتلولي خپله کړه. په چک جمهوریت کې میشت هلمند الکوزي چې د ازادي راډیو د پخواني همکار مرحوم جان اقا الکوزي زوی دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل رقیب هغه بوکسر یاد کړ چې تر اوسه د پروفیشنل لس مسابقې کړې وي او دا د درهمه پروفیشنل لوبه وه.
زما مسابقه په 6.5 کیلوګرام کې وو. یو چک پروفیشنل سره پینګلاس مسابقه لرو. زما دریم مسابقه وو، هغه نوم یې یارو شو. په تلورم راوند کې لاس مې خوک شو، دا خلاص نه بیا شپږ نو راوند یو لاس سره مې جنګ وکړو او دا پوینت باندې مې وګټو.
هغه لیال کوزیبا دغه اتل ولی تر هغه پورې لزان سره لري چې بل کسې مات کړي. روسیا وایي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سوریه کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د ښه کولو لپاره موافقې ته رسېدلې ده. یوه ورځ مخکې پنټاګون د روسیې پوځ تورن کړی و چې د سوریې په جنوب کې د سوریې د اپوزیسیون هغه ځواکونه په نښه کړي چې د متحدو ایالاتونو له ملاتړه برخمن دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې موافقه وکړه چې په سوریه کې به په خپلو کې همغږي ښه کوي. واشنګټن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فنلند پولیسو نږدې د روسیې د کاریلیا د جمهوریت د سیامو زیرو په جهیل کې د طوفان په یو پیښه کې لږ تر لږه لس ماشومان وژل شوي دي. د سیمې د کلتور وزارت یو چارواکي تاسو خبري اژانس ته وویل چې یوه ډله چې 49 کسانو پرون د سیاحت لپاره په کښتیو کې سپاره وو چې د شپې له مخې یې کښتۍ په طوفان کې راګیر شوې. د چارواکو په وینا د دغو ماشومانو عمرونه د 12-15 کلونو تر منځ وو. دوه تنه تر اوسه لا درک دي او 13 کسان ژغورل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي بریتانیا د اروپایي اتحادیې په اړه د خپل موجودیت له یوه داسې انتخاب سره مخامخ ده چې د بیرته ورتګ لاره نه لري. په هغه مطلب کې چې سنډ ټلیګراف نن خپور کړی، کامرون چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د کمپاین مشري کوي، دغه راز د بریتانیا لپاره د نیګل فریج په نوم د هغه کمپاین د خبرداری ورکړ چې غواړي بریتانیا له اروپایي اتحادیې ووځي. ټاکل شوی چې په دې اړه 4 ورځې وروسته، یعنې د جون په 23 په بریتانیا کې ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره شي. د چین ولسمشر وایي سربیا د پیکینګ په هغو هڅو کې مهمه ونډه اخیستی شي چې غواړي له اروپا سره سوداګري ته د پراختیا ورکولو لپاره د ورېښمو نوې لاره جوړه کړي. شی جین پینګ له سربیا څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې هیواد له بلګراد سره د همکاري پراخېدو ته تیار دی. هغه دې هیواد ته د دې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د فولادو د ویلې کولو له یوې فابریکې هم کتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د چین د فولادو سترې کمپنۍ اخیستې ده. د چین د ورېښمو دغه نوې لاره چې د چین له لویدیځې برخې پیلېږي، د مرکزي آسیا او بالکان له سیمې له تیرېدو وروسته له اروپا سره نښلي. چین له 2009 میلادي کال راهیسې په سربیا کې د څه باندې 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن دوه مسابقې په یو وخت ترسره کیږي. په سیمه ییز وخت په 9 بجو چې په افغانستان کې د شپې 12:30 بجې کیږي، فرانسه له سویس او البانیا له رومانیا سره لوبه کوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د مهال مهم خبرونه مو د ازادي رادیو څخه واوریدل. سات په افغانستان کې د مازیګر 6 بجو څخه باندې 6 دقیقې وي. په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان مشران جرګه په ځینو ولایتونو کې د طالب وسلوالو د آزادانه فعالیت او تګ راتګ په اړه اندېښنه لري. خو د دفاع وزارت په دې اړه وایي
چیرته چې ملا رسول او د منصور په منځ کې ټوله ورځ جګړې دي، او موږ پوه شو چې چیرې د ملا منصور یا د کوم بل مخالف قوتونه دي، موږ هلته عملیات پلانو، عملیات اجرا کوو.
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي که چیرې بودیجه ورته پیدا سي، نو تر راتلونکو 5 کلونو به افغانستان د وارداتي برښنا لړخه 50% خودکفایي ته ورسیږي. اخوا له دوشي څخه تر بامیان ولایت پورې د 260 کیلو ولټ برښنا د لېږدولو تړون د افغانستان برښنا شرکت او د آسیایي پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر په دې اړه وایي
برای انتقال برق یک خط 220 کیلووات با دبل دو سرکت در نظر گرفته شده که در حدود 300 مگاوات برق به مرکز ولایت بامیان انتقال میده.
که وقت پاته سو نور مسائل هم چیرو په نړیوالو مسائلو کاوري چې ایران د امریکا د الوتکو جوړولو له شرکت سره د 100 الوتکو د رانیولو پر سر موافقه تر رسیدلې. تاسې د ازادي رادیو څخه وروستۍ پښتو خبري مجله اورئ. اوس هم لومړی مطلب. د افغانستان مشران جرګه وایي د ملا رسول او ملا هیبت الله کسان د هیواد په ځینو ولایتونو کې په آزاد ډول فعالیت کوي، خو حکومت یې مخه نه نیسي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د وضعیت په کتو سره پر حکومت انتقاد کوي، وایي چې امنیتي مسؤلین دي د نامنوي په وړاندې د بې پروایۍ له امله دې جرګې ته ځواب وایي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د نامنوی وزیتوالی او په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو آزادانه فعالیتونو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت په ځینو ولایتونو کې د نامنوی پر وړاندې نور هم بې تفاوته پاتې شي، په هیواد کې به نامنی له دې هم زیاته شي.
شمال کې نامنی زیات شي دی او د حکومت بي تفاوتي ده. د دې لږه کومه چې هغه دلایل د شمال د وکیلانو یا د خلکو سره دي او حکومت بي تفاوتي کوي، مهرباني دي او هغه د واضح شکل سره د مجلس سره شریک کړي چې امنیتي مسؤلین د تر وګړو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو او هغه متوجه کړو. په بعد بریس کې د ملا رسول او ملا منصور ډلې په خار کې ګرځي، بي تفاوتي موجوده ده. بل ادم همدغه سي لکه څنګه د شمال موضوع چې باید تعقیب شي.
فاریاب، کندز، بادغیس، فرا، بغلان او هلمند هغه ولایتونه دي چې د یو شمیر سناتورانو په خبره له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پکې ناامني زیاته شوې ده. مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې دې ولایتونو ته د تازه دمه او په ضروري وسلو سنبال ځواکونه ورولیږي. په دې اړه د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال مخالفین ځپلي او پر وړاندې اوس هم عملیات روان دي.
په ټول افغانستان کې پلان شوي عملیات لرو، هر چیرته چې امنیت کمزوري وي هلته موږ عملیات پلانوو، عملیات کوو. او علاوه د دې نه هوایي قواوې زمونږ په دوامداره توګه باندې ضربې واردوي. چیرته چې ملا رسول او د منصور په منځ کې ټوله ورځ جګړې دي او موږ پوښو چې چیرې د ملا منصور یا د کوم بل مخالف قوتونه دي، موږ هلته عملیات پلانوو، عملیات اجرا کوو.
وزیری وای همدا اوس د هیواد په څوارلس ولایتونو کې ولس عملیات روان دي. سربیره پر دې په هغو سیمو کې چې د نامنې ګواښ پکې زیات دی، هلته د ده په خبره د کماندو یولس پوځي عملیات پیل شوي دي.
د افغانستان د نامنیو په تړاو بیا هم یو راپور لرو. د بلخ د ولایتي شورا غړي د دې ولایت محلي چارواکي د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو په رامنځته کولو او نامسؤولو کسانو ته د وسلو په ویشلو تورنوي. دا چې دا ډلې ټپلې د چا لخوا تمویل کیږي، په دې اړه به د بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزي رپورټ واورو.
د بلخ ولایتي شورا غړي د محلي دولت چارواکي د غیر قانوني وسلوالو ګروپونو پر وړاندې کولو او نامسؤوله کسانو ته د وسلو په ویشلو تورنوي. د بلخ ولایتي شورا مرستیال شجاع الدین شجاع ازادي رادیو ته ویلي دي چې د بلخ محلي چارواکو د ولسی پاسون کوونکو په چوکاټ کې په غیر قانوني توګه کسان مصالح کړي دي. د یاد شورا یو بلغړی ابراهیم خیرندش وایي چې د بلخ سرپرست والی د وسلې په بیلابیلو سیمو کې خپلو کسانو ته ویشلې دي. هغه وویل په بلخ کې وسلې پرته له زورواکو نور څوک نشي. له زورواکو څخه مو منظور څوک د بلخ والی نه مې پرېږدي، باید حقیقت په ډاګه کړم. همدا د بلخ والی صاحب دی. ډیری د وسلې په کومو سیمو کې ویشل شوي دي؟ په همدې شولګره کې. په شولګره کې خلک وایي چې دوی په خپلو سیمو کې ډیر خلک مصالح کړي او نور په بلخ ولسوالۍ کې مصالح کړي. د دې شورا مرستیال شجاع الدین شجاع وایي چې یاد شوې وسلې د بلخ په څوارلس ولسوالیو کې غیر مسؤولو کسانو ته ورکړل شوي دي، چې ډیری وخت بیا دا کسان د ولسي پاڅون کوونکو ځواکونو په چوکاټ کې مصالح شوي دي. د دې شورا غړي وایي چې د طالب وسلوالو حضور او د غیر قانوني وسلوالو شتون هغه دوه عمده عامل دي چې د بلخ امنیت ته یې ګواښ متوجه کړی دی. په همدې حال کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته په خبرو کې دا ادعاوې بے بنسټه وبللې. منیر فرهاد وویل چې د ولسی پاڅون کوونکو په ځواکونو کې شامل کسان قانوني وسلوال دي چې د بلخ امنیتي ارګانونو سره یې هویت ثبت او راجستر دی. ښاغلی فرهاد وویل ولسی پاڅون کوونکي یا هم محلي پولیس چې پار ځای کې دي په مجموعي ډول له ملي امنیت او د بلخ امنیتي قوماندانۍ سره ثبت او راجستر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلخ ولایتي شورا استاسو د محلي حکومت چارواکي د قدرت په انحصار کولو او د غیر قانوني وسلوالو څخه په ملاتړ تورن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د بودیجې د تمویل په صورت کې به تر راتلونکو 15 کلونو پورې وارداتي انرژي ته د دې هیواد ضرورت له 50 سلنې کم شي. دغه وزارت یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب شوی دی. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبۍ په ریپورت کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي 2.5 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده ترڅو تر راتلونکو 15 کلونو پورې وارداتي انرژي ته د دې هیواد اړتیاوي له 50 سلنې ډیره کم شي. د دغه وزارت د انرژي د پروګرامونو رئیس انجینر همایون کوهستاني ازادي راډیو ته ویل کچېرې د پروژو د تطبیق شرایط برابر او بودیجه دوی ته ورکړل شي، افغانستان به تر راتلونکو 15 کلونو پورې د انرژي په برخه کې خود کفایته ورسیږي. نموړي وویل سره لدې چې د لویو پروژو د پلي کېدو بودیجې تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو له وارداتي انرژي څخه د خلاصون لپاره د 15 کلن پلان لمړی مرحله د دې وزارت له لوري ترتیب شوه ده.
په لمړی 15 کلونو کې کچیر زموږ پروژې په ځانګړي ډول له مالی پلوه په منظم ډول پلیسي کورنۍ او نړیوال ملاتړ کوونکي ولرو او هغوی وغوړي چې د پروژې پلیسي د اوبو منابعو بیلابیل پوتنسیلونه بادیول مدیس چې 2300 میګاواټ ظرفیت لري فعالېږي، چې له دې لارې کولی سو وارداتي برېښنا له 50% څخه ډیره کم کړو.
موري که هم د دغه 15 کلن پروګرام په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دې پلان لمخې دوی د شمالي او د مرکزی سیمو له منابعو څخه ګټه اخیستل په نظر کې نیول شوی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان د 310,000 میگا واټ برېښنا د تولید وړتیا لري، خو اوس مهال د هیواد 15% مصرفي انرژي وارداتي برېښنا ده. د دغه معلوماتو په اساس د مهال له 1300 میگا واټ برېښنا څخه په افغانستان کې ګټه اخیستل کیږي چې تر ډیره له بهره واردېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نږدې 2 اونۍ مخکې وویل چې د نږدې 9 بندونو تدارکاتي کارونه تکمیل شوي او ممکن تر راتلونکو 2 میاشتو پورې قراردادونه لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه د بخش آباد برېښنا بند قرارداد، د کاسا زر او د هلمند د کجکي پرختی بند مطالعاتي تفاهم لیک په دې وروستیو کې لاسلیک شوی او په هرات کې د سلما برېښنا بند فعالیت پیل شو. په سروبي کې نغلو برېښنا بند، په جلال آباد کې د درونټې برېښنا بند، په پروان کې د جبل سراج کمال خان بند، د پلخمري برېښنا بند او شاروس برېښنا بند په هیواد کې له مهمو بندونو شمیرل کیږي. په همدې حال کې یو شمېر د اقتصادي چارو شنونکي وایي د ډول اساسي پلانونو تطبیق لپاره قوي اراده او عملی کار ته اړتیا ده. افغان کارپو تاج محمد اکبر وویل
یوې پیاوړي ارادې ته ضرورت ده او د دې ترڅنګ باید عملی ګامونه واخیستل سي. عملی ګامونه عبارت دي له منظم پروګرام څخه چې په قانوني مراجعو کې طی مراحل سوي وي او د دې ترڅنګ باید عملی پلان جوړ سي.
لبلی خو افغان کارپو فاروق اعظم د بندونو په برخه کې د حکومت ورسته هسي پر ځای ګام بولی او ټینګار کوي چې د افغانستان د اوبو د کنټرول لپاره باید نوري هسي وشي. ل دې وړاندې ولسمشر غنی هم ویل چې افغانستان د نړیوالو قوانینو په اساس خپل اوبو کنټرولوي.
بیا هم د برښنا په تړاو یو راپور له دوشي څخه تر بامیان ولایت پورې د 260 کیلو ولټ برښنا د لښتولو تړون د افغانستان برښنا شرکت او د آسیا پرختی بانک ترمنځ نن لاسلیک سو. تفصیل د خان محمد سیند په یو بل راپور کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزیر وایي چې د بامیان ولایت ته به د 260 کیلو ولټو د برښنا لیږد نور مرکزی ولایتونو ته هم د برښنا د لیږد اسانتیاوې برابرې کړي. علی احمد عثماني د یک شنبه په ورځ په کابل کې لاسیایی بانک سره د دې برېښنا د لیک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل هیله ده چې له دوشي څخه تر بامیانو پورې د برېښنا د رسولو پروژه په لږه موده کې بشپړه شي. ده وویل له دې برېښنا څخه به په لومړي پړاو کې 20,000 کورنۍ ګټه واخلي.
برای انتقال برق یک خط 220 کیلو ولت با
د برېښنا د لیږ لپاره د 240 کیلو ولت یو خط له دوه سرکټونو سره په پام کې نیول شوی چې بامیان ولایت ته 300 میگاواټ برېښنا لیږدوي. د توزیع لپاره یې د 2.5 میگاواټ امپیر په ظرفیت سرویس سټیشن په پام کې نیول شوی دی او همدارنګ د 40 کیلو ولت د توزیع یو شبکه په پام کې نیول شوی چې په لومړي پړاو کې 60,000 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوړي.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې سمود مخ کې زینو کسانو نه غوښتل چې دغه 1500 کیلو ولټ برېښنا دی د سالنګ للارې تیر شي. له دغو پراخو اعتراضونو وروسته جمهوری ریاست یو کمیسون وګماره چې د دې برېښنا د لیږ د مسیر اسناد دی له سره وویني. ګمارل شوي کمیسون پریکړه وکړه چې دغه 1500 کیلو ولټ برېښنا دی له شمال څخه جنوب ته د سالنګ له لارې تیره او د 240 کیلو ولټ برېښنا مزي دی له دوشي څخه بامیان ولایت ته ولیږدېږي. له دې سره سره د جنبش روشنایی په مشرۍ اعتراض کوونکو د مظاهرو په کولو سره بیا هم د سالنګ له لارې د دغه پروژې له عملي کېدو سره مخالفت وښود. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري لاسیایی بانک سره د یاد پروژې د تړون د لاسلیک کېدو وروسته وویل چې په پام کې ده د دې پروژې د داوطلبۍ پروسه د روان کال د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. د د په خبره د یادې پروژې کار به د 2013 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې پیل او په 2013 کې به پای ته ورسیږي. د آسیایي پراختیایي بانک رئیس توماس پالینا چې د دې پروژې تر بشپړېدو پورې د ټول لګښت ژمنه کړې وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بامیان ولایت د خلکو په ژوند کې ښه والی راولي.
دا تړون چې نن لاسلیک سو د 300 میګاواتو برېښنا د مزو د غځولو او د انکشاف لګښت یې منو. یو سب استیشن به جوړ کړو چې 60,000 ارتباطي لینونه ولري. دا پروژه به په سیمه کې د معیاري برېښنا زمینه برابره کړي. آسیایی بانک په دې برخه کې پر ژمنو ولاړ دی او هڅه کوي چې ډیر ژر د دوشي بامیان د برېښنا پروژه بشپړه شي.
بامیان د افغانستان په مرکزی سیمه کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي وایي له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې ورته پاملرنه نه ده شوې. په تیره د برېښنا په برخه کې د برېښنا شرکت وایي د مطالعاتو له مخې د بامیانو په ولایت کې د ملایان سیمه د سب سټیشن د نصبولو لپاره غوره کړې، خو په دې اړه به وروستۍ پرېکړه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس به م له یو شمېر خلکو واورو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د برېښنا د ځینو پروژو او د ته ورته نورو پروژو عملي کول د افغانستان لپاره څومره ګټور دي.
انجینیر اسلام الدین هم د ولسمشر ډېرې ښې پروژې روانې کړې دي او دا پروژې انشاءالله په آینده کې کامیابیږي، افغانستان د کامیابۍ مخې ته بیایي. آینده کې به موږ مثال د پاکستان د احتیاجۍ څخه خلاص وو.
زه اجرت الحق یم. کوم کارونه چې د اوس بسازۍ یا بیا رغونې شروع شوي دي او انشاءالله دا ډېرې کامیابې دي او په آینده کې به داسې کارونه روان وي. کیسلما بند شو، داسې کارونه وشي انشاءالله زموږ ملک به ترقي وکړي او خلکو ته به کارونه دي پیدا شي. سپیشل نه موږ دا غوښتنه ده چې دغه سې کارونه چې دغه اوسې کوم روان کړي او دغه سې د دین نور هم پسې علاوه هم زیات شي.
نوم یې احمد زیاد دی، کابل پوهنتون د پښتو څانګې محصل یم. د ولسمشر د وروستي کارونو څخه موږ ډېر راضي یو، خصوصا د اقتصادي پروژو نه. اقتصادي ډېر غټ طرحې لري ولسمشر، موږ له دې خاطر ولسمشر ته په ډېرو سختو شرایطو کې لاړو ترڅو ورته رایه ورکړو. موږ په دې باور درلوده چې دا څه ناخوانې چې په افغانستان کې که سل په سلو کې نه شي 50 سلنه اسمان خلته پښتو کې یګری ده. د افغانستان خلک اوس په دې اطمینان شوی دی چې ولسمشر په دوه کالو کې وکولای شو چې د خپل پلان په خاطر عملی کړي. موږ په دې باورمن یو چې ولسمشر د خپل طرح عملی کولای شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
سات په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او څه باندې 20 دقیقې دي. اوس هم یو بل مطلب، د حکومت اجرایي ریاست وایي چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې او پراختیا لپاره په 11 لومړیتوبونو باندې کار پیل شوی دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې لپاره 11 لومړیتوبونه په ګوته شوي او کار پرې پیل شوی دی. ښاغلی فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې د بروکسل کانفرنس وړاندې په دې برخه کې ځانګړي لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت او د سوداګرۍ خونو پر دې باندې کار کړی دی چې یوولس موخې چې د خصوصي سکتور د ودې لپاره ټاکل شوي دي هغه ترلاسه شي. د دغو یوولس موخو ترلاسه کولو لپاره کمیټې جوړې شوې. په دغو یوولس کمیټو کې د حکومت د وزارتونو تر څنګ د خصوصي سکتور نمایندگان هم شته. هر کمیټه به د خپل فعالیتونو راپور هر اونۍ د وزیرانو شورا درلون شاته ورکوي. د بروکسل کانفرنس تر تاګ مخکې موږ په دې برخه کې لاسته راوړنې ولرو.
که څه هم ښاغلی فیصل د 11 سکتوري لومړیتوبونو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې د اقتصادي پراختیا او پانګونې مسایل او په دې برخه کې اسانتیاوي پکې شامل دي. د روان اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه غونډه کوي څو له افغانستان سره په مرستو غور وشي او دې غونډې ته افغان چارواکي هم د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکوي. بلور ته د ولسي جرګې د مالی او بودیجی کمیسیون غړي سید اکرام ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت د خصوصي سکتور د ودې لپاره کار وکړي نو د اقتصاد له پراختیا سربیره به د هیواد په امنیت هم مثبت تاثیر واچوي.
کله چې خصوصي سکتور ته وده ورکړ شي، حمایت شي، خصوصي سکتور او خلکو ته د کار زمینه برابر شي، دا 100% د خلکو په ژوند چې کله اثر پیدا کیږي نو په امنیتی او سیاسي اوزایو کې هم دا ډېر موثر تمامېږي.
حکومت په داسې حال کې پر یو لسو سکتوري لومړیتوبونو کار پیل کړی چې له دې وړاندې د سوداګرۍ خونې ویلي و چې په افغانستان کې د ننه امنیتي وضعیت سوداګریز فعالیتونه اغېزمن کړي دي، خو اجرایي ریاست وایي د لومړیتوبونو په بحث کې امنیتي مسایل هم شامل دي چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې موجوده خنډونه به له منځه یوسي.
و مردل چې د افغانستان حکومت په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې لپاره ځینې لومړیتوبونه باندې کار پیل کړی دی. خو د افغانستان سوداګری وزارت وایي د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د هیواد اقتصادي وده چټکه کړي. دغه وزارت ویاند نن لازادې رډو سره په خبرو کې ویل چې د وړاندوینو پر اساس به د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان له غړیتوب سره افغانستان په کال کې له 2.5 تر 3.5 فیصدو اقتصادي وده ولري. تفصیل به د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان عملاً د تجارت د نړیوال سازمان له اسانتیاو ګټه پورته کړي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د اقتصادي ودې په برخه کې ستر مثبت ګام وباله. د ترانسپورټي ستونزو حل، د صادراتو زیاتوالی، د کورنیو تولیداتو ډیریدل او په ډاډمنه توګه له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان وصل کېدل هغه اسانتیاوې دي چې د قوقندي په خبره د تجارت په نړیوال سازمان که در افغانستان در غریتوب لکبل را میسته کیگی.
ما مشکل ترانزیت نمی داشته باشیم، خصوصا با کشورهای که زیاد سازمان تجارت جهانی دارن. به دلیل ازی که
دیوی مون با در ترانزیت مشکل ونه لرو، په خاصه تو در لحق و حیوادون و سر چطه تجارت در نړیوال سازمان غریدی. زکا که مون در دغه سازمان غریتوب اخلو، نو طول و غور و طبعی یو شن امتیازات بر کول کیگی. زمون تولیدات و صادرات بزیاد چی او بلا مسئله دادا چی زمون اقتصاد برشت وکری. مون مطمئنی و چه پا دغه سازمان که لغریتوب سر اقتصادی و ده به مو چطه کشی. افغانستان د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 18 نیټه رسمن د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب تر لاسه کړ چې د شنبه په ورځ ولسی جرګې هم په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب تایید کړ. د مهال 133 هیوادونه د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې له ایران پرته د افغانستان ګوندي هیوادونه هم پکې شامل دي. اقتصادي کارپوهان په دغه نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب مثبت ګام بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید د پانګونې لپاره لازم شرایط رامنځته کړي. اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی د امنیت ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د قوانینو اصلاح د تجارت د نړیوال سازمان له اسانتیاو د استفادې لپاره مهم بولي.
قوانینو کې باید اصلاحات راشي، د پانګوالو د هڅونې لپاره، د دوی د تشویق لپاره موږ باید طرحې ولرو. د جواز پروسه باید اسانه شي. هغه سوداګر چې جواز اخلي، هغه متشبثین، خارجي متشبثین چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول غواړي، دوی لپاره باید شرایطو کې اسانتیاوې رامنځته شي.
اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي تر هغې چې افغان حکومت په کور دننه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مناسب شرایط رامنځته نه کړي، په دا ډول سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب به هغه څه چې ترې تمه کیږي ګټور ثابت نشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د امریکا د الوتکو جوړولو له شرکت سره د سلو الوتکو د رانیولو پر سر موافقې ته رسیدلی. د امریکا د خزانه وزارت چارواکي باید دا معامله تصویب کړي. وروسته له هغې چې له ایرانه اقتصادي بندیزونه لرې سول، دغه هیواد درو غربي شرکتونو ته د شاوخوا 200 الوتکو فرمایش ورکړی دی. جزئیات د صالح محمد صالح په ریپورټ کې.
ایران د امریکا د الوتکو جوړولو له شرکت بوئنګ سره د سلو الوتکو د رانیولو پر سر موافقې ته رسیدلی دی. د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې مشر له ایران ورځپاڼې سره په خپله هغه مرکه کې چې نن خپره سوې ویلي، دواړه لوري د امریکا د خزانې وزارت د چارواکو تصویب ته انتظار باسي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي په ایران کې د موجوده مسافر وړونکو 250 الوتکو له جملې 230 باید بدل سي. دغه په خبره له بوئنګ شرکت سره د سلو الوتکو درانیولو موافقه لاسلیک شوې ده. رویټرز اژانس د جون میاشتې پر شپږم راپور ورکړی و چې ایران له 1990 میلادي کال راوروسته د اول وار لپاره له بوئنګ شرکت څخه د الوتکو رانیولو تاریخي موافقې ته نږدې شوی دی. وروسته له هغې چې د اټومي موافقې له مخې د جنوري په نیمایي کې له ایرانه اقتصادي بندیزونه لرې کړی سول، د ایران حکومت دریو غربي شرکتونو ته د 200 الوتکو فرمایش ورکړی دی. بوئینګ شرکت د چهارشنبه پر ورځ تایید کړی چې د ایران له هوایي شرکتونو سره په خبرو بوخت دی او دغه شرکتونه لیواله دي چې له دوی مسافر وړونکي الوتکې رانیسي. د ایران د هوایي چلند ادارې رئیس ویلي بوئینګ شرکت د امریکا له خزانې وزارت نه د دغو سلو الوتکو د رانیولو د موافقې د تصویب غوښتنه کړې ده. علی عبدزاده وایي چې دغه تړون د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، خو لا هم دغه بودیجه نهایي نه ده او په دې اړه نور بحثونه هم په کار دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار له ژړې څخه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی باید د پاکستان نه ځواب ورکړي او پرې نږدې چې یو قسم دغه هیواد ته ولاړ سي. یو بل تن چې نوم یې نه دی لیکلی له حکومت غواړي چې د کونړ له دانګام څخه بنشاهي ته دې غځېدلې لاره آزاده کړي او دغه ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. مونیب الله له خوستل کې افغان پلاوی باید پاکستان ته په هیڅ صورت پر سرحد د دروازې د جوړولو اجازه ورنه کړي. حکمت الله ویاند له هلمند لیکي لکه څنګه چې افغانۍ په پاکستان کې نه چلیږي نو ولسمشر هم باید دا کار په افغانستان کې عملي کړي او کلدارو ته په افغانستان کې اجازه ورنه کړي. هدایت الله امین هادی هم له لشکرګاه څخه لیکلي چې روسیا په سیمه او نړۍ کې د افغانستان تر ټولو ښه متحد هیواد دی. او محمد اصل بنزی لیکلي افغانان که پاکستان ته ځواب ورنه کړي نو د کوټې او پېښور په شان به نوره خاوره هم دغه هیواد لاندې کړي. او سم د دې محل بل خبري مجله زما همکار تمیم اخکر وړاندې کوي په سټوډیو کې دی. مهرباني.
تشکر. ساعت 6:30 شام است. سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی. من تمیم اخکر و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. تا دقایق بعد میشنوید که مشران جرگه افغانستان از فعالیت دو گروه طالبان در برخی از ولایت ها ابراز نگرانی کرده و بر بی پروایی مسئولان امنیتی آن ولایت ها انتقاد میکند و قرارداد انتقال برق از دوشی به بامیان میان بانک انکشاف آسیایی و برشنا شرکت امضا شد. دیگر مطالب خبری را هم داریم. برمیگردیم با تفصیل این گزارش ها، اما پیش از آن برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان جاوید نعیمی با شماست.
سرخط خبرها، 20 تن از مخالفین مسلح در بادغیس با پروسه صلح پیوستند. یک مشت‌زن افغان در مسابقات بوکس جمهوری چک قهرمان شد و 10 کودک در نتیجه یک طوفان در روسیه جان دادند. سلام، این هم مشروعی خبرها. رئیس مشران و جرگای افغانستان از حکومت خواست تا اگر با پاکستان در مورد خط دیورند صحبت میکند نتایج آن را با مردم شریک سازد. فضل هادی مسلمیار در جلسه امروز مشران و جرگا گفت که حکومت هیچ گونه معامله بالای خط دیورند با پاکستان نخواهد کرد.
زین انشالله تاسو اطمینان درکوم چی نه مرکزی حکومت نه با دست کم افغان پیدا شی.
با شما اطمینان میدم که نه حکومت مرکزی، نه کدام مقام و نه کدام افغان پیدا خواهد شد که بر سر خط دیورند معامله کند. هر کی در مورد احساس دارد که این احساس قابل قدر است. رئیس مشران و جرگه در حال در این مورد سخن گفت که قرار است یک هیئت حکومت افغانستان بر ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، فردا برای گفتگو در مورد جنجال در گذرگاه تورخم وارد اسلام آباد شود. 20 نفر از افراد مسلح در ولایت بادغیس به پروسه صلح پیوستند. شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت که آنها در ولسوالی جوند با دولت یکجا شدند. با گفته آقای مجیدی این افراد در گذشته در فعالیت‌های تخریبی دست داشتند که با میانجیگری بزرگان قومی با دولت پیوستند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی چین 23 تن از جنگجویان داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حملات دیشب بالای چندین محل که پناهگاه های داعش به حساب می آمد صورت گرفت. در یک خبر دیگر وزارت داخلی افغانستان می گوید قاری محمد ظاهر مسئول نظامی طالبان برای ولایت بغلان از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده است. در خبرنامه این وزارت گفته شده که قاری ظاهر در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در مربوطات ولایت بغلان سهم فعال داشت. و یک جوان افغان در مسابقات مشتزنی در جمهوری چک قهرمان شد. هلمند الکوزای دیروز توانست حریف چکیش ییجی یاروش را در 9 راوند شکست بدهد و در وزن 66 کیلوگرم قهرمان بوکس جمهوری چک شود. هلمند که پسر گوینده فقید رادیوزادی جاناقا الکوزای است و رادیوزادی گفت حریفش یکی از مشتزنهای خیلی شناخته شده بود که 10 مسابقه پروفشنال داشته، در حالی که هلمند الکوزای سومین مسابقه پروفشنال خود را تجربه کرد. وی تا هنگام لقب قهرمانی مشتزنی در وزن 66 کیلوگرم را خواهد داشت که کس دیگر خودش را شکست بدهد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. روسیه میگوید با ایالات متحده آمریکا به خاطر افزایش هماهنگی عملیات‌های نظامی در سوریه به توافق رسیده است. یک روز پیش از این پنتاگون اردوی روسیه را متهم ساخته بود که مواضع مخالفین رژیم را که در حمایت آمریکا قرار دارند در جنوب سوریه هدف قرار داده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفت مقام‌های هر دو کشور در جریان یک کنفرانس ویدیویی توافق کردند که همکاری‌های خود را در مورد سوریه افزایش دهند. واشنگتن تا حالا در این مورد چیزی نگفته است. در نتیجه یک طوفان در جهیل سیامو زیروی روسیه حداقل 10 کودک جان دادند. وزارت فرهنگ روسیه میگوید این رویداد در جمهوری کاریلیا در نزدیک مرز این کشور با فنلند رخ داده است. یک مقام محلی میگوید 45-49 تن روز شنبه برای قایق سواری از مسکو به این جهیل رفتند، اما آنها خودشان را با اداره خدمات اضطراری ثبت نکرده بودند. گفته می شود که کودکان قربانی شده از 12 تا 15 سال عمر دارند و توسط بزرگسالان امروهی می شدند. 13 تن دیگر از میان جهیل نجات داده شدند و 2 تن تا هنوز ناپدید هستند. رئیس جمهور چین می گوید سربیا می تواند نقش مهم در راه جدید ابریشم داشته باشد. شی جن پینگ امروز گفت راه ابریشم تجارت میان اروپا، آسیا و آفریقا را گسترش می دهد. شی در جریان سفرش به بلگراد گفت چین آماده است تا همکاری ها را با سربیا در مورد راه ابریشم افزایش دهد. از سال 2009 میلادی تا حالا چین بیش از 1 میلیارد دلار در ساختارهای زیربنایی، انرژی و پروژه های نفتی سرمایه گذاری کرده است. قرار است رئیس جمهور چین بعد از سربیا به پولند و سپس ازبکستان برود و مسابقات سوم تیم‌های ملی فوتبال اروپا امشب با 2 دیدار همزمان دنبال خواهد شد. ساعت 9 به وقت محلی که 11:30 شب به وقت افغانستان می شود، فرانسه در برابر سوئیس و آلبانیا در مقابل رومانیا به میدان خواهند رفت. کشور میزبان یعنی فرانسه در میان 3 تیم اروپایی قرار دارد که 6 امتیاز دارند. این کشور در 2 مسابقه گذشته با رومانیا و آلبانیا پیروز شده است. سوئیس 4 امتیاز دارد، یعنی 1 مسابقه را برده و در یکی مساوی شده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. مشران جرگه از ناامنی در برخی ولایت‌های کشور انتقاد کردند. می‌گوید که فعالیت دو گروه طالب مسلح در شماری از ولایت‌ها آزادانه است.
شمال که ناامنی زیادی شده و حکومت که تفاوتی ده اگر در از شمال دو وقت سیبان و یاد خلق سره دید مربانی دید که اگر دید که واضح شکل سره مجلس سره شریک دید که امیت مسئولین ده ترو برد و ترسو ده حل لاره ورد پیدا.
شماری از اعضای شورای ولایتی بلخ مقامات محلی این ولایت را به ایجاد گروه‌های مسلح غیر مسئول متهم می‌کنند.
خود ولایت همین شورای هم خود شورای هم این شهر مقامات مسلح در بلخ زیاد مسلح کرده.
و وزارت انرژی و آب می‌گوید که در صورت تمویل بودجه در 5 سال آینده 50% نیاز این کشور به انرژی وارداتی کاهش خواهد یافت.
در 5 سال اول در فتا اگر پروژه‌ای باشه که منظم از لحاظ مالی خصوصا تطبیق شود و ما هم اگر داخلی و خارجی داشته باشیم، ما بدانیم که بیش از 50% بلکه وارداتی ما کاهش بدیم.
سایر مطالب و گزارش‌های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. مشران جرگه افغانستان میگوید دو گروه طالبان در برخی ولایت آزادانه فعالیت داشته و حکومت جلوی آنان را نمیگیرد. فضل‌هادی مسلمیار رئیس این جرگه حکومت را به علت افزایش ناامنی ها در شماری از کشورها انتقاد میکند و تاکید میورزد که مسئولان امنیتی باید از بی‌پروایی هایشان به این مجلس پاسخ دهند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش تهیه کرده است.
شدت ناامنی ها و گسترش فعالیت های طالبان مسلح در برخی ولایات به خصوص در شمال افغانستان نگرانی اعضای مشران جرگه را به همراه شده است. فضل هادی مسلمی یار رئیس مشران جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت که اگر حکومت به بی‌تفاوتی هایش در پیوند به تامین امنیت در ولایات همچنان ادامه دهد، چالش های امنیتی در افغانستان بیشتر خواهد شد.
شمال که امنیت زیاد شوی دی و حکومت بی‌تفاوتی
ده در ولایات شمال ناامنی ها گسترش یافته است و این از بهر بی‌تفاوتی حکومت است. هم اکنون در بادغیس افراد وابسته به ملا منصور و ملا رسول به گونه آزاد فعالیت دارند و بی‌تفاوتی موجود است و باید در کنار اوضاع شمال این موضوع نیز از مسئولان امنیتی پرسیده شود.
فاریاب، کندوز، بادغیز، فرا، بغلان و هلمند ولایات هستند که به گفته شماری از سناتوران در یک ماه گذشته ناامنی ها در این ولایات افزایش یافته است. مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا به این ولایات نیروهای تازه نفس با تجهیزات سنگین بفرستد. اما پاسخ وزارت دفاع افغانستان به این خواست ها چه است؟ دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف این کشور مخالفان مسلح دولت را سرکوب کردند.
در تمام بخش‌های افغانستان ما عملیات‌های برنامه‌ریزی شده داریم. هر جایی که امنیت ضعیف باشد ما عملیات نظامی انجام می‌دهیم. نیروهای هوایی ما هم اکنون عملیات‌هایشان را به پیش می‌برند. در میان گروه‌های وابسته به ملا منصور و ملا رسول تمام روز جنگ ادامه دارد. اما ما جایی که بدانیم حضور این گروه‌ها محسوس است، عملیات‌های ما را برنامه‌ریزی کرده و به پیش می‌بریم.
قوتونه دی منگال تا عملیات پلانو و عملیات اجرا کو.
آقای وزیری میگوید که وزارت دفاع افغانستان برای جلوگیری از فعالیت های مخالفان مسلح دولت 17 عملیات را در 14 ولایت کشور راه اندازی کرده است. در کنار این نیروهای کماندو 11 عملیات نظامی را در بخش هایی که در آن تهدید بلند محسوس است راه اندازی کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید نیروهای هوایی افغانستان در 24 ساعت گذشته 17 عملیات هوایی را در ولایت های کنر، ننگرهار، هلمند، فرا، هرات، بادغیز، غور، کندوز و فاریاب انجام دادند و در این عملیات ها به گفته وی تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت وارد شده است.
اعضای شورای ولایتی بلخ مقامات محلی این ولایت را به ایجاد گروه های مسلح غیر مسئول و توزیع سلاح به گروه های غیر قانونی متهم می کند. شجاع‌الدین شجاع معاون شورای ولایتی بلخ و ابراهیم خیراندیش یک عضو دیگر این شورا به رادیو آزادی گفتند که این سلاح ها از سوی عطا محمد نور سرپرست بلخ به گروه های غیر مسئول توزیع گردیده است. مجیب الرحمن حبیب زی در رابطه جزئیات را ارائه می کند.
اعضای شورای ولایتی بلخ مقامات محلی این ولایت را به توزیع سلاح‌های غیرقانونی و ایجاد گروه‌های مسلح غیرمسئول متهم می‌کنند. شجاع‌الدین شجاع معاون شورای ولایتی بلخ به رادیو آزادی گفته است که مقامات محلی در این ولایت در چوکات خیزش مردمی صدها تن را در ولسوالی‌های مختلف مسلح ساختند. ابراهیم خیراندیش یک عضو دیگر این شورا می‌گوید که تا محمد نور سرپرست ولایت بلخ این سلاح‌ها را در ولسوالی‌های مختلف به افراد وابسته به خود توزیع کرده است. وی گفت
سلاح به بلخ غیر زورمندای بلخ کسی دیگه دارن میکنند.
منظورتان از زورمندای بلخ کی ها هستند؟
اینا همی والی بلخ نمیمانی ما خود گرد پرسی دارم خود والی ده.
در کدام مناطق بیشتر سلاح توزیع کرده؟
همین شوریات هم مخلیم شوریات نگی بسیار مخلانای در بسیار مسلح کرده در بلخ زیاد مسلح کرده.
شجاع‌الدین شجاع معاون این شورا میگوید که سلاح‌های یاد شده در ولسوالی‌های چهاردهگانه بلخ به افراد غیر مسئول داده شده است که در برخی از موارد تحت چوکات خیزش مردمی این افراد مسلح ساخته میشوند. آقای شجاع افزود
وقتی که ما مراجعه میکنیم در یک قریه میباشد ما قریه 5 نفر یا 10 نفر میگن خیزش مردمی است، اما وقتی که ما افراد مسلح را میبینیم بیشتر از صدها نفر هستند. پس در داخل چارچوب خیزش مردمی افراد دیگر هم حمایت میکنند.
با گفته اعضای شورای ولایتی بلخ که موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت سبب ایجاد ناامنی شده و این نیروهای مسلح غیر قانونی از مردم عام عشر و زکات جمع آوری می کنند. اعضای این شورا می گویند که حضور طالبان مسلح و موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول دو عامل عمده تهدید کننده امنیت در بلخ به حساب می روند. با این حال فرهاد منیر سخنگوی عطا محمد نور سرپرست بلخ در صحبت با رادیو آزادی ادعای صورت گرفته را به اساس دانست. فرهاد گفت که افراد شامل در نیروهای خیزش مردمی قوتهای مسلح قانونی بوده که هویتشان ثبت ارگانهای امنیتی ولایت بلخ شده است.
خیزش های مردمی یا مثلا نیروهای پلیس محلی که در اونجا فعالیت داشته باشند دارند در مجموع
این در حال است که پیش از این نیز اعضای شورای ولایتی بلخ مقامات حکومت محلی را به انحصار قدرت و فعالیت‌های مسلحانه غیرقانونی متهم کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید در صورت تمویل بودجه نیاز این کشور به انرژی وارداتی در 5 سال آینده بیش از 50% کاهش خواهد یافت. یک مقام این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پلان 5 ساله برای رسیدن به این هدف ترتیب شده است. سحر لیوال گزارش میدهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید به 2 تا 2.5 میلیارد دلار ضرورت است تا در 5 سال آینده نیازمندی این کشور به انرژی وارداتی بیش از 50% کاهش یابد. انجینیر همایون کوهستانی رئیس برنامه‌های انرژی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر بودجه فراهم و شرایط تطبیق پروژه‌ها مساعد گردد، افغانستان قادر خواهد شد تا در 15 سال آینده به خودکفایی کامل در بخش انرژی برسد. وی گفت با آنکه آنان در بخش تمویل بودجه تطبیق پروژه های بزرگ با مشکل مواجهند، اما پلان 5 ساله مرحله اول برای رهایی از وابستگی انرژی وارداتی از سوی وزارت انرژی و آب ترتیب شده است.
در 5 سال اول اگر پروژه های مباشر منظم علاوه مالی خصوصا تطبیق شود و ما مرکز داخلی و خارجی داشته باشیم و پروژه ها بخواهند که تطبیق شود، ما در الا 2300 نگاهات پروژه های مختلفه ما حال میشه از اومه آبی، آفتابی، بادی که ما بدانیم که بشه 50% بشه وردازه ما کاش بدیم.
آقای کوهستانی در مورد چگونگی پلان 5 ساله خودکفایی انرژی ترتیب شده جزئیات نداد، اما گفت که در این پلان استفاده از منابع مناطق مرکزی، غربی و شمالی در نظر گرفته شده است. بر بنیاد معلومات وزارت انرژی و آب، افغانستان ظرفیت تولید 310,000 مگاوات برق را از منابع مختلف دارد، اما همکنون 75% انرژی برق مصرفی این کشور را برق وارداتی تشکیل می‌دهد. وزارت انرژی و آب افغانستان نزدیک به 2 هفته قبل گفت کار تدارکاتی حدود 29 بند آب تکمیل شده و ممکن تا 2 ماه دیگر قراردادهای آن نیز امضا گردد. این در حال است که قرارداد بند برق بخش‌آباد ولایت فرات، تفاهم‌نامه مطالعاتی توسعه بند کجکی هلمند و توافق‌نامه کار عملی پروژه کاسا 1000 به تازگی به امضا رسیدند و بند برق سلما در هرات به فعالیت آغاز کرد. در این حال شمار از آگاهان اقتصادی میگویند تطبیق این چنین پلان ها به اراده قوی و کار عملی وابستگی دارد. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت افغانستان در بخش انرژی منابع کافی دارد و باید از آن در انکشاف اقتصاد استفاده درست صورت گیرد.
یک اراده قوی ضرورت است و در پالوی اراده باید کارهای عملی صورت بگیرد که کار عملی عبارت از یک برنامه مدون باید باشد که او مراجع قانونی را تای مراحل کرده باشد و در پالی ای که مثلا ما یک برنامه را روی دست میگیریم باید اکشن پلان را داشته باشیم.
از سوی هم فاروق اعظم آگاه بخش انرژی و برق اقدامات اخیر حکومت در بخش ساخت بندها را بجا دانسته تاکید میکند که باید برای مهار کردن آبهای افغانستان تلاش صورت گیرد.
از سوی دیگر قرارداد انتقال برق 220 کیلوولت از دوشی به بامیان میان بانک انکشاف آسیایی و برشنا شرکت در کابل به امضا رسید. وزیر انرژی و آب افغانستان در مراسم امضای این قرارداد امروز گفت که 300 مگاوات برق از این طریق به بامیان انتقال می‌یابد. در این حال رئیس بانک انکشاف آسیایی گفت تطبیق این پروژه می‌تواند برای مردم ولایت بامیان زندگی بهتری را فراهم کند. سحر لیوال باز هم در این مورد جزئیات می‌دهد.
وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید انتقال لاین برق 220 کیلوولت به بامیان امکان انتقال برق به سایر ولایت‌های مرکزی را فراهم می‌سازد. علی احمد عثمانی روز یک شنبه در مراسم امضای قرارداد این لاین برق با بانک انکشاف آسیایی و برشنا شرکت در کابل گفت امیدوار است هرچی زودتر این پروژه عملی گردد. وی گفت 300 مگاوات برق از این طریق به بامیان انتقال می‌یابد که به گفته وی در مرحله اول 20,000 خانواده می‌توانند از استفاده کنند.
برای انتقال برق یک خط 220 کیلووولت با دبل دو سرکت در نظر گرفته شده که در حدود 300 مگاوات برق به مرکز ولایت بامیان انتقال میده. برای توزیع برق یک سب استیشن 32 مگاوات آمپیر در نظر گرفته شده و همچنین یک شبکه توزیع 20 کیلووولت که میتونه حدود 20,000 فامیل در مرحله اولیه زیر پوشش قرار بده.
این قرارداد پس از آن امضا می شود که به دنبال اعتراض‌های گسترده مخالفان طرح تمدید لاین برق 500 کیلوولت از مسیر سالنگ، کمیسیون موظف شده از سوی رئیس جمهوری فیصله کرد تا لاین برق 500 کیلوولت از شمال به جنوب از راه سالنگ بگذرد، اما در عوض لاین برق 220 کیلوولت از دوشی به بامیان تمدید گردد. اما پس از آن جنبش روشنایی که در رأس تظاهرات گسترده به این منظور قرار داشت، فیصله در ارتباط انتقال برق 500 کیلوولت از سالنگ را جانبدارانه و غیر قابل قبول خواند. قدرت الله دلاوری رئیس ده افغانستان برشنا شرکت پس از امضای قرارداد انتقال برق 220 کیلوولت گفت پیش بینی می شود که پروسه داوطلبی برای تطبیق این پروژه در اواسط اکتبر سال جاری آغاز گردد. با گفته وی کار عملی این پروژه در 3 ماه اول سال 2017 میلادی آغاز و در 3 ماه دوم سال 2018 تکمیل می گردد. در این حال توماس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی که تمویل این پروژه را به عهده دارد با اطمینان از تعهد برای تطبیق کامل این پروژه گفت عملی شدن این پروژه می تواند برای مردم ولایت بامیان زندگی بهتری را فراهم کند.
قرارداد که امروز به امضا رسید مصارف مالی تمدید لاین برق 300 مگاوات و انکشاف آن را تضمین و همچنان یک سب استیشن ایجاد و یک شبکه 20,000 لاین های ارتباطی در بامیان را ایجاد می کند. این پروژه زمینه برق معیاری در ولایت مرکزی را مساعد می سازد. بانک آسیایی در بخش انرژی به تقویت همکاری هایش متعهد است و تلاش میکند که هرچی زود امکان داشته باشد پروژه برق دوشی بامیان تکمیل گردد.
بامیان در مرکز افغانستان از ولایت هایی است که به گفته باشنده هایش در 14 سال گذشته توجه جدی به خصوص در زمینه انرژی نسبت به آن صورت نگرفته است.
در این حال شماری از باشندگان شهر کابل از اقدامات اخیر حکومت در بخش های اقتصادی استقبال کرده میگویند که از همچون برنامه ها حمایت میکنند.
کارکردهای جناب رئیس جمهور محترم در این اواخر بسیار مؤثر بوده، چون یگانه پروژه‌ای که بسیار قن کارکرد خوبی را کرده بند سلما هست که هم بر مفید کشور و هم بر یگانه ضربه اقتصادی بر کشورهای همسایه ما هست، چون فعلا کشورهای همسایه نمیخواهیم که ما کشور ما به کشور چون زراعتی است پیشرفت کنه، اما ما نمیشن. شاید همین روز یک باشیم که مثل بند سلما تا شد و شاید همین روز بنده کجکی هم باشه.
شفیع الله استم، ما از رئیس جمهور افغانستان میخواهیم که همچون پروژه ها مثل پروژه بند سلما دنجمار بکنن، بسازن و راه های مناسب رو بسنجن دای بوره تا برای مردم هم یک نوع شغل پیدا شون و در زمین همه تی اقتصادی و تاریخی ما هم پیش بیاد.
من احمد ضیا مسئول پنتون کابل هستم. از کارکردهای رئیس جمهور در روزهای آخر خوب است، ما از این کارهایش راضی هستم. مثلا پروژه های اقتصادی که افتتاح کردم، تمام مردم افغانستان هر جا بحث می شود در هر گوشه کشور ما که میبینند از کارکردهای رئیس جمهور را ستایش میکنند، میگه ما رئیس جمهور فعلا یک رئیس جمهور موفق کامیاب داریم.
بریتانیا به خاطر ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان 15 میلیون پوند را با مؤسسه حرکت کمک کرد. وزارت مالی افغانستان میگوید که این پول از طریق بودجه ملی برای فراهمسازی زمینه های مناسب سرمایه گذاری در بخش های مختلف به مصرف میرسد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
پول کمک شده سوی بریتانیا در 4 بخش عمده، ایجاد شرایط بهتر برای سکتور خصوصی، هماهنگی میان سکتورهای خصوصی و عامه، زمینه سازی برای سرمایه گذاری و رشد فعالیت‌های سرمایه گذاران زن به مصرف میرسد. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در یک نشست مشترک خبری در ارگ ریاست جمهوری گفت که تمام کمک های بریتانیا با شمول کمک اخیر این کشور از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف می رسد.
اول خود ما ممنون هستیم از این کمک که بخصوصا امروز اعلان شد و ما سر مکانیزم از این که چی رقم این پول انتقال پیدا بکنه ما امرای دوستای خود کار میکنیم و من بعد مالکیت تمام سیستم های مالی باید به دست خود حکومت افغانستان باشه، مخصوصا از طریق وزارت مالیه تمام این پولا باید انتقال از طریق صورت بگیره.
کمک تازه بریتانیا با موسسه به نام حرکت صورت گرفته است که در سال 2008 میلادی با کمک مالی بریتانیا به هدف حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان آغاز به کار کرد. با اساس کمک تازه بریتانیا کار این موسسه تا سال 2020 میلادی تمدید گردید. در این حال دسموند سوین وزیر دولت در امور انکشاف بین المللی بریتانیا تاکید میکند که برای پیشرفت پایدار در افغانستان باید برای مردم زمینه کار فراهم گردد. وی میگوید که در عصر حاضر بر علاوه سرمایه گذاری در بخش سکتور خصوصی نبود زمینه کار مشکل دیگر است، اما با گفته وی بریتانیا در این بخش با کمک های خود با افغان ها ادامه میدهد. آقای سوین در کنار اعلام کمک 15 میلیون پوند با موسسه حرکت گفت که کشورش روی این مسئله غور میکند که با کمک های سالانش تا سال 2020 میلادی در بخش انکشافی با افغانستان ادامه بدهد.
تمام پیشرفت ها به فراهم ساختن فرصت های کاری و آسایش و معیشت زندگی وابسته است و به باور من تنها راهی که میتوانیم در عصر حاضر در جهان فرصت های کاری پایدار را با وجود بیاوریم سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
دسموند سوین وزیر دولت در امور انکشاف بین المللی بریتانیا که روز جمعه به کابل آمده است تلاش های حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور غنی را در بخش آوردن اصلاحات ستایش کرد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید کار روی 11 اولویت به خاطر رشد و انکشاف سکتور خصوصی آغاز گردیده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر کار روی این اولویت ها سکتور خصوصی و دولتی 11 کمیسیون را ایجاد کرده که هر هفته نشست های منظم را برگزار می کنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در مورد
ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت علاوه بر تعهداتش در کنفرانس لندن تلاش ها را به خاطر رشد سکتور خصوصی آغاز کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر رشد و انکشاف سکتور خصوصی 11 اولویت در نظر گرفته شده است. آقای فیصل میگوید حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل دستاوردهای خاص در این بخش داشته باشد.
افغانستان اقتصاد وزارت
وزارت اقتصاد افغانستان و اتاق تجارت و صنایع روی این مسئله کار کردند تا 11 اولویت را که برای سکتور خصوصی تعیین شده آن را به دست بیاورند. 11 کمیته نیز به خاطر به دست آوردن این اولویت ها ایجاد گردیده. در این کمیته ها علاوه بر وزارت های مربوطه نماینده های سکتور خصوصی عضویت دارند. هر کمیته گزارش فعالیت هایش را هر هفته به دارالانشای شورای وزیران ارائه می کنند تا قبل از برگزاری نشست بروکسل ما در زمینه دستاورد داشته باشیم.
با آنکه آقای فیصل در مورد 11 اولویت سکتور خصوصی جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که رشد اقتصادی مسائل سرمایه گذاری و سهولت برای سرمایه گذاران در آن شامل است. در ماه اکتبر سال روان میلادی نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود تا روی همکاری های مالی به افغانستان غور صورت گیرد و در این نشست مقامات افغان نیز در مورد دستاوردهایشان معلومات می دهند. از سوی هم کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید حکومت وحدت ملی تعهداتی را که به خاطر حکومت داری خوب و رشد سکتور خصوصی و جامعه جهانی کرده بود تا کنون به طور کامل عملی نگردیده، اما برخی دستاوردهای در این زمینه دارد. سید اکرام یک تن از این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت به خاطر رشد سکتور خصوصی کار نماید این مسئله روی اقتصاد و امنیت کشور تاثیر مثبت دارد.
زمانی که یک سکتور خصوصی حمایت شود و برای مردم زمینه کار فراهم گردد این مسئله 100% بالای زندگی مردم تاثیر گذار است. بالای وضعیت امنیتی و سیاسی هم بسیار موثر تمام می شود. این مسئله 100% بالای وضعیت تأثیر دارد که سکتور خصوصی تقویت و برای مردم زمینه کار مساعد گردد.
آقای اکرام آغاز کار روی 11 اولویت به خاطر رشد سکتور خصوصی را مؤثر دانسته میگوید که باید این فعالیت ها کنترل و بررسی گردد. حکومت در حال کار را روی 11 اولویت سکتور خصوصی آغاز کرده که پیش از این اتاق تجارت و صنایع گفته است که نامنی ها در کشور فعالیت های تاجران را با مشکل مواجه ساخته است. از سوی هم ریاست اجرایی میگوید کار به خاطر حل این مشکلات در 11 کمیسیون آغاز گردیده تا راه‌های حل لازم جستجو گردد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی رشد اقتصاد را سریع‌تر خواهد ساخت. سخنگوی این وزارت میگوید پیش بینی ها نشان میدهد که شامل شدن افغانستان در این سازمان عواید افغانستان را سالانه بین 2.5 میلیون 3% رشد اقتصادی را نشان میدهد. جاوید حسنزاده در مورد گزارش میدهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به‌زودی این کشور عملاً از سهولت‌های سازمان بین‌المللی تجارت بهره‌مند خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی شامل شدن افغانستان را به حیث عضو در سازمان بین‌المللی تجارت برای رشد اقتصاد این کشور گام مثبت خواند. حل مشکلات ترانسپورتی، افزایش صادرات، افزایش تولیدات داخلی و وصل شدن افغانستان به بازارهای بین‌المللی به شکل مطمئن از سهولت‌هایی است که به گفته آقای قوقندی به خاطر شامل شدن افغانستان در این سازمان فراهم می‌گردد.
ما مشکل ترانزیت نمی‌داشته باشیم، خصوصا با کشورهای که عضویت سازمان تجارت جهانی دارن. به دلیل اینکه در وقتی که عضویت این سازمان می‌گیریم، مزایایی که برای یک کشور وجود داره بر تمام کشورها مساویه. تولیدات ما افزایش پیدا می‌کنه، بدون شک صادرات ما افزایش پیدا می‌کنه. مسئله دیگه که اقتصاد ما رشد پیدا می‌کنه. ما مطمئن هستیم با عضویت افغانستان این رشد بسیار خوب میشه.
افغانستان در 17 دسامبر سال 2015 میلادی رسما عضویت سازمان بین مللی تجارت را کسب کرد و ولسی جرگنیز در نشست عمومی روز شنبه عضویت افغانستان را در این سازمان تایید کرد. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع، در حال حاضر 163 کشور عضویت سازمان بین المللی تجارت را دارد. با استثنای ایران، دیگر کشورهای همسایه افغانستان نیز اعضای این سازمانند. کارشناسان افغان عضویت افغانستان در این سازمان را گام مثبت خوانده، اما سفارش میکنند که حکومت افغانستان باید شرایط لازم را برای سرمایه گذاری فراهم سازد. عبدالقادر جیلانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در کنار امنیت از بین بردن بیروکراسی در ادارات دولتی و اصلاح قوانین را به خاطر استفاده از سهولت های سازمان بین المللی تجارت بسیار مهم میداند.
قوانینی که باید اصلاحات راشی
وای میگوید در قوانین باید اصلاحات بیاید. برای تشویق سرمایه گذاران ما باید طرح داشته باشیم. پروسه جوازدهی باید آسان شود. متشبثین خارجی که در افغانستان میخواهند سرمایه گذاری کنند، برایشان در شرایط باید سهولت ها در نظر گرفته شود. آقای جیلانی همچنان میگوید تا زمانی که حکومت افغانستان شرایط مناسب سرمایه گذاری را در داخل کشور مساعد نسازد.
ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. شما شنوید.